من راسي او تاسو خوشاله یو ته شاعري وکيا ان شاء
الله
کې دسي او لند آزاد شعر مغاورو
یو لندکای آزاد نظم ده سپرلیا سپرلیا راش از موک پزړونو باندې ووريګا مونږ لزان سره جنت ته یوسا مونږ ته د سپینو فرښتو سازونه وغږوا زما شاعر قلم ته نشنو باغونو نه خیالونه راوړه سپرلیا راشه بارانونو سره دغه د وینو سور رنګ راته بدل کړه په زرغونو ګوتو سپرلیا راشه بیا وطن سمسور کړه خو سوله لزان سره یو ځای راوله
دا روان منی د خدای سوله راولي
سوله راشي پسرلی
پسرلی ورسره تړلی ده خدای مو خوشحال لره ډیره مننه
تاسو نیم ډیر زیاته مننه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي وږمه راشدین نن همداسې یوه کیسه راوروي
پرانیستې کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکی ایچ ایچ مونرو لیکلې ده د سړ او قرار مزاج 15 کلنې نجلۍ ورته وویل ښاغلی نیچل ترور به مې ژر راشي تر هغو ما وزغمه فریمټن نیټل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي خوشحاله یې کړي خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نه شي دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري دغه شیبه تر بل هر وخت ډېر په شک کې و چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي کله چې فریمټن د ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله خور یې ورته ویلي وه زه پوهیږم چې څه به کېږي ډېر به پتنګ شي د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي اعصاب به دې له دقیقت نور هم کمزوري شي خو چې بیا هم ځې نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پیژنم زما چې څومره یادیږي ځینې ښه خلک وو فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده د میرمن ساپلیټن وریری چې په مجلس کې اوږدې شېبې چوپتیا ته پام شول نو له میلمه یې پوښتنه وکړه دلته ډېر کسان پیژنې فریمټن وویل نه بابا ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دیره وه بس هغه شناخت دی هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل ته نو کنه زما ترور نه پیژنې دی خبره ورته عید کړه وی ویل یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وی نه لري په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي نجلۍ وویل په دې باندې لوی غم 3 کاله پخوا راغی ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه فریمټن وپوښتله د څه شي لوی غم دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل نجلۍ یوې لویې دوه پله والې کړکۍ ته چې ها خواته یې روحیانه یعنی چمنزار و اشاره وکړه وی ویل ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده فریمټن وویل په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی نجلۍ وویل پوره 3 کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان و د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل خو بیا تر ننه راستانه نه شول دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسېدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل 3 واړه پکې ننوتل پوپنه شول ستاسو به یاد وي هغه دوبی ډېر باراني و دغه مځکه به پخوا کلکه وه خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل دا نو ډېر لوی غم و دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندیږي او په پریږنده انداز غږېدا ورته سخته وي په دوه زړې غاړې یې وویل خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بېرته راشي او هغه زیر تازي به ورسره وي همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. هاي زما خورکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي. راته وایي چې د میرې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټی ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډیر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لوري راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فرمټن تر هغو نه کرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل، خدای دې وکړي چې له ویرا سره دې وخت ښه تیر شوی وي. فرمټن وویل، دا ډېره ښه نجلۍ ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل، پرانیستې کړکۍ به دې ګوندي نه په عذابوي. زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنیږي. دا یې بس عادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي. زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دوی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فرمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. ده چې د خلاصون بله لاره ونه لیده، د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د ده ور پام شول چې کوربنه یې د ته چندان متوجه نه ده. د کوربنې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ور هاخوا چمنزار ته تېرې وې. فرمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل، ټول ډاکتران راته د استراحت وایي. راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مکوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مخوره په یوه نظر نه دي. میرمن ساپلیټن په داسې آواز چې په آخر کې ځای غمیزې ته پرېښود وویل، او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن ساپلیټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فرمټن د خبرو په خاطر نه. دې نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فرمټن ریګ دوه خیست. د میرمن ساپلیټن وریدې ته داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د وېرېدلي او حیرت اخیستې بنیادم غوندې وازې پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فرمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړاوه. د ماښام په تترانه کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیو په اوږو سپین کوټ و، زیر ستومانه تازی د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغونې کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې، برته ولې په ټوپونو روانې؟ فرمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایی کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و، له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل، دا دی راغلو ګرانې. خو هغه سړی څوک و چې زموږ له رارسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن ساپلیټن جواب ورکړ، یو بیسوره سړی و. فرمټن نیټل، بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي، او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني، بې څه اوسره. د ساپلیټن وریرې په ساړه انداز وویل، ګمان کوم د دې سپي په خاطرې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي و چې له سپیو ډېر وېرېږي. ویل یې یو ځل د ګنګا په غاړو کې چېرته سپیو رای سر کړی، او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تېره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تېره وي، خود به اعصاب خرابېږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د سیف د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړ موسسه په تیلې چې ماشومانو ته کتابونه چاپوي. دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي، ترڅو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي. زموږ همکار نورګل شفق د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د برخې له مشر بهیر ویاړ سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو اول د سیف د چلډرن هغه هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغسې کتابونه ولیکي، یعنی څه کمی حس کې چې هغه کمی باید ډک شي؟
ښه، سیف د چلډرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت د ماشومانو ساتنه دی نورو کې هم کار کوي، خو د تعلیم تربیه په برخه کې متاسفانه په دې وروستیو کلونو کې که څه هم لاسته راوړنې شته، خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده. نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډېر ضعیف دی. د دې لپاره د دوو حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشحاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابره شوه. د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو لپاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومانو لپاره ولیکي،
یعنی د دې لپاره مو څه وکړل؟ فرضاً چا سره کېناسته، څنګه مو لیکوالان پیدا کړل؟
د دې لپاره چې وکولای شي د ماشومانو لپاره یو کار شوی وي، د ماشومانو لپاره د لیکنې په برخه کې دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو لپاره، موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کېناستو. متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان لپاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه هم پیدا نه کړه، خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوال الان سره راټول کړل. خوشاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړه، چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومانو لپاره لیکنې کړي دوی مم ټول وکولای شول چې په یو می سره راټول کړو. دوی ته خپل اهداف تشریح کړل، دوی نه مو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مضامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده، لکه سوله، احترام، مینه، صحت او داسې نورې د چاپیریال ساتنه یا حفظ الصحه محیطي د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومانو ته. موږ به د دې زمینه برابر او چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500,000 تر 6,000 جلد پورې دا چاپ شي او ماشومانو ته ورسول شي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي، بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانو کتاب لس عنوانه به د مکتبونو د ماشومانو یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه به لیکل کېږي او شل عنوانه د دې به د ښوونځیو د ښوونکو لخوا به لیکل کېږي.
یعنی دا د ماشومانو لخوا، یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل؟
بالکل، دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي. دا دواړه اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي.
کومي اړوند اداري چې دي، فرزن یو خصيف د چلډرن ده، نور فرزن د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ، دغه سره یعنی تاسو په تماس کې؟
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژې د لارې جوړیږي، موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنې هم اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په تماس کې یو. دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوانه ارزول کیږي، د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدی مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي. دغه کتابونه به موږ دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3,000 مکتبونه او هم 3,000 کورنیو ته د افغانستان په یو لس ولایتونو کې رسو.
ځینې نور بنسټونه لکه مساویر بنسټ، ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي. تاسو یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده؟
کرښتیا تاسو وایم موږ د ځینو د دې بنسټونو نه ستاسو یادونه وکړه، دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو. مثلا مساویر بنسټ نن لیکوالان راغلي دي موږ سره کار کوي په دې پروژه کې. یو هدف د ټولو یو دی، زه فکر کوم هغه دا دی چې ماشومان ته لیکنې وسیني، ماشوم ته خدمت کولو دی. موږ هیله مو دا ده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولای شي، یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیر نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکاً وکولای شي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګړې هڅې وکړو.
یو بل پښتنه چې یو شکایت کیږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې، وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نه خوري، خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي. د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی؟
ښه، دا خو د دې ټولنې حقیقت دی، د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی. موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت د پاره او هم د دې کتابونو د اعتبار د پاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځایب ځای کړي. د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو، د اطلاعات او فرهنګ د یو غړي، د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسه د یو معتبر غړي پایس. دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دینه کتاب چاپی کی، اسلامیت، افغانیت، د افغانستان فرهنګ، دا ټول به پکې مراتی او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي. ان موږ متعهد یو دې ته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسائل به پکې مراتیږي.
د دغو کتابونو ماشومانو ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅېږي ورته دې لپاره موږ څه کړي دي؟
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دې اتیا عنوانه کتاب خو موږ خپله تعهد لرو چې دا به د افغانستان یولس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو، درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته خو موږ په وړیا توګه رسوو. د دې تر څنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کېږي. ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نوم یې دی ریډینګ کورنرز، یعنی وړې کتابتونونه به جوړو، دا کتابونه به هلته ږدو. د دې ترڅنګ د اطلاعات او کلتور وزارت سره خبرې شوې دي، کولای شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتاب د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي. او د دې ترڅنګ د په دې راتلونکو دو کلونو کې دا پروژه دوام لري، موږ به بک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعات کلتور وزارت سره په تماس کې یو. کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغو نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو.
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نور یعنی دغه سې کومه ګټه نه ورته رسیږي، تاسو اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یو ګټه مو رسیږي؟ مادي ګټه البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي. یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي، په دې کې هیڅ شک نشته. یو دویم کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته، د لیکوال مرود کیږي. یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو پیسې موږ د لیکوال ته ورکوو، هغه یو ناچیزه پیسې ده. بلې دغه شایم په پام کې نیولای دی
او تمه لري چې دغه پروژه به کامیاب وي.
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلی مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي.
ډیره
مننه. ګوره
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ایمال صاحبای لطیر یو کال رئیسی پا خپل شخصی لگخت پایخت مجاله چلوی. نوموړی وایی دی او ملگری غواړي د پایخت لمنه وغځوي. لخاغلی صاحبی سرم مرکه کړی ده، دا اورېدلو بلنه در کوم.
صاحبای صاحب دیر خنم خپل مجاله ته انتخاب کړی پایخت په دی اله چې و پای یو څه د خپل مجلې پیسې کراته وایسته چې څو وخت مو د دې مجلې کارونه پیل کړي وو، خبرونه څنګه دي د مهالنه چې دی معمولا د دغه د یو جنجال لري.
بله
یوه فرزند د کال په سر کې خبراسي، بیا بل د کال په پای کې خبراسي. ته پښتنه وکړه چې ولې دوی په ځان خبراسو؟ بیا وای وای وروره خو ویلې مو اول کې چې محاله نه ده. ستاسو څنګه ده دا محاله نه یو څه په باره کې خبر راته وکړي؟
لومړی به دا تاسو ډاډ درکړو چې دا به همداسې بقا کوي، پایښت به لري او دوامدار به وي. د محال پیسې باندې لکه څنګه چې نن د پایښت کلیزه هم ده، یو کال پوره کیږي پایښت تر اوسه پورې درې ګڼې چاپ شوې دي چې په څو وروستیو ورځو کې به یې څلورمه ګڼه هم له چاپه راوځي. دا د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د ځوانانو هلې ځلې دي خپلو خلکو ته لکه څنګه چې ښایي هغسې خدمت کوي. د پایښت د رامنځته کېدو انګېزه دا وه چې ځوانان مو کولی شو له نشه یي توکو نه نورو هغو لارو نه چې هغه په اسلام کې په افغانیت ناسمې دي هغې نه وژغورو. او د دې د دوام لپاره منګ خپل ځوانان هلې ځلې کوو او په ځان باندې بسایو او همدغه نتیجه هم ده چې پایخ به تر دې هم غني کیږي او رس تر بلې لاسترونه هم خېږي.
څه خبرېږي په پایخ کې؟ یو څو موضوعاتو ته خو تاسو اشاره وکړه چې فرزن نیواته موده ده چې ځوانانو ته دا ووایاستئ چې مخدر مواد چې دي دا ښه نه دي. نور څه خبروئ په دې مجله کې؟
پایخ د ټولنې غږ دی، پا پټولونه کې د سمون لپاره کار کوي، یوازې ځوانان نه بلکې خويندو ته هم پکې برخه ورکړل شوې ده، ادب ته هم برخه ورکړل شوې ده، فرهنګي برخه هم پکې په غنامندۍ مختزي، سیاست هم یو برخه لري، اقتصادي مشکلات دوه ټولو ته پکې برخه ورکړل شوې ده، خو ډېر ټینګار چې دی هغه په فرهنګي برخه ده او په تعلیمي برخه ده. لکه څنګه چې وینو په هیواد کې دغه تشاله هم نه ده ډکه شوې، ګورو چې ځینې مبتزل او بهرني سیریالونه د ولس اذهان مخشوشوي، نو هیله مو دا ده چې وکولی شو د بهرنیو بدو فرهنګونو چې د موږ هیواد ته راتلونکې ډېرې صدمې واردوي د هغې مخه ونیسو.
څه فکر کوې چې پایښت به اوسي کولای شي د دې سریالونو مخه ونیسي؟ څنګه به نیسي؟ خلک چې فلم ګوري نو په مقابل کې که ته مخه نیسي نو په فلم به نیسي که نه؟ تاسې په مجله څنګه نیسي د دې مخه؟
اصلا موږ د فلمو مخه نه نیسو، بلکې د هغو مبتزلو فلمو مخه نیسو چې هغه مو هیواد ته په زیان دي، هغه سریالونه چې د ترکیې او هند او نورو دي. په دې برخه کې داسې ویلی شم چې پایښت له ابتدا نه شروع کړې ده. په راتلونکي کې زموږ اوږدمهال پلان دا هم دی چې وکولی شو د هغوی په مقابل کې لکه هغه سیسي هغوی عکس العمل لري، موږ یې د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړو.
په کابل کې اوس شاوخوا 15 تلویزیونونه دي، دغه ټول سریالونه هم خپروي. تاسو په خیال په دې 15 تلویزیونونو کې چې سریالونه او فلمونه خپروي، کومې داسې دي چې ستاسو په معیار برابر دي او یا ستاسو د غوښتنو مطابق داسې یو څه خپروي؟
متاسفانه ټولې د اشخاصو دي او اشخاص بیا نورو ډلګیو او ډلو پورې تړلي دي. هغوی هغه څه کوي چې په تجارت باندې ولاړ وي او هغوی هغه څه کوي چې تنظیمي ګټو ته ژمن وي. نو متاسفانه موږ دا هیله دوی نه لرو چې دوی د ښه شیخ پور کې، خو که دا وشي دا به د هیواد لپاره اوږدمهالې ګټې تضمین کړي، ځکه د موږ ملي ګټې او زموږ فرهنګي ارزښتونه هغه څه دي چې د موږ هیوادوالو ته ډېر ارزښت ورکوي او دا مو هیوادوالو ته ډېر په ګټه هم تمامېږي.
نو د دې معنی دا چې داسې تلویزیونی چینل نشته ده چې ستاسو په معیار دي سریالونه خپره کړي. په هر حال د دې د مخنیوي لپاره تاسو څه کوئ؟ فرضاً په دې خپله مجله کې څه وایاست؟
د عامه پوهاوي لپاره محل ځلې کړي دي او موږ د هغو سیریالونو چې هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دي هغه خلکو ته بیانوو. مثلا د افغانستان هغه
نوم اخلي چې دا سریال د کتو ول نه ده.
اصلا کم سیریالونه چې خبريږي دا چې ترکی دي که هندي دي، هر بهرنی سیریال چې د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو سره خلاف وي هغه د افغانانو لپاره تاوان کوي. او په ټوله معنا کراشو پایښت یوازې په فرهنګي برخه کې دا هم نه کوي، فرهنګي برخه دا هم ده چې هیوادوالو ته هغه ارزښتونه وښيي چې هیوادوالې لري. مثلا د افغانستان فرهنګ په ټوله معنا دا هم دی چې د افغانستان د هغو ارزښتونو نه باید دفاع وشي.
په تیر یو کال کې مو درې غنې خبرې کړې دي، څلورم البته لا نه ده چاپ شوی. مواد څوک درته برابروي؟ تاسو خپله تلاش کوئ؟ څوک کسه کار در سره کوي؟
د پایښت دیش کسیزه ډله ده. په دې برخه کې موږ فرهنګي کمیټه لرو چې فرهنګي کمیټه مو له با تجربه ژورنالستانو نه چې د سروبي ولسوالۍ او د ترڅنګ د کابل ولایت په بیلابیلو هغو برخو کې دي چې هغه له سروبي سره نږدې پرتې دي، لکه د خاک جبار ولسوالۍ او باګرامي ولسوالۍ. نو ژورنالستان ملګري مو موږ ته مواد برابروي او هلته راپورونه باندې ولاړ زموږ مجله په نیتونو باندې ولاړه ده. نو زموږ مواد موږ خپله برابر وو او خپله تولید وو او په خپل هیواد کې لمد بینه چاپی.
کومو کومو ولایتونو ته لیږي؟ صرف په کابل کې ویشل کی، په سروبي کې، که نور ولایتونو ته؟
پایښت اوله غنه او دویمه غنه چې زر جلد چاپ شوله هغه په سروبي کې واځي ویشل کیدلا او د ځوانانو د ولستن دورته بيخي زیاته و. دریمه غنه چې موږ کولای شول چې هغه خوست او ننګرهار ته مو لیږو. په څلورمه غنه کې مو پلان دا دی چې وکول شو د کابل ولایت ټول ولسوالۍ ته او د افغانستان لوی ښارونو ته پایښت ورسیږي تر څو خلک موضوعاتونه مستفید شي.
ستاسو ډیری ملګری ځوانان دي، د ورزش په برخه کې څه کوي؟ څلری په مجله کې؟
بلې، پایښت مجله یو برخه ورزش او سپورت ځانګړې شوې ده چې هلته د ځوانانو البته د پښتنو ځوانانو ډیره مینواله لوبه چې دغه کرکټ ده. موږ په سروبي کې کرکټ اکاډمي لرو، هلته پوه ځوانان لرو، روزونکي ورته لرو. نو دغوی هغه ګزارشونه چې محلي سیالۍ کې نورو ولسوالیو نورو ولایتو سره کوي هغه په مجله کې ورته خپرو، او د ملي لوبډلې یو لوبغاړی ورته په مجله کې مرکه کوي چې هغه له تجربو نه دوی ګټه واخلي او ترڅنګ د دوی هغه د روزنی پروګرامونه چې د دوی غوښتنه وي هغه ورته د پایخ په اړه غنکه نشرو او حتی د دې لپاره دوی تشویق شي د همدغه د سربیو رسوالۍ له محلي لوبغاړو نه یو تکړه لوبغاړي سره مرکه کوي ترڅو دوی د خپل لاسترونې خپل بریاوي او د خپل ژوند تجربه او د خپل د کرکټ سره د مینې ځانګړتیا وي چې ولې مینې لري او کومې دغه دي چې د تاسو چې کرکټ وکړي
تر دې لمخم په سروبي کې کومه چاپی خبرونه شوه
متاسفانه تر دې وړاندې هیڅ چاپی خبرونه نه و بلکې یو بهرنی رادیو و چې غوي هم ډیر کم خبرونه لرلې
د خپل ولسوالۍ د معرفي لپاره متڅکړې دي
موږ په دې پایښت په اړه غاڼه کې دي سروبي ولسوالۍ د پایښت لپاره او د یو آرشیف په توګه چې څوک غواړي سروبي ولسوالۍ په راتلونکو کلونو کې په تاریخ کې وګوري نو پایښت ته مراجعه کوي منګه د کلو لمشانو سره ملکانو سره د انکشافي شورا له رئیس سره او خو کسانو سره چې هغه سپینګيري دی پویږي په د سروبیو رسوالۍ په قدامت او د سروبیو رسوالۍ په خوانی تاریخ باندې هغه سره مرکه کړې دي او د سروبي د پیژنګلوي لپاره له غوینه هغه مواد راخستي چې هغه کړه دي دقیق دی او پراتونکې کې دا ضمانت شته دی یعنی دا سنه دي چې هغه لرسنه راخستل شي او یا هم د خلکو د ګونګسو تاویل او ماویل او مواد وي هغه کرم مواد
ول سروبي وای را ول سوالي ته ول سروبي وای
اصلا دلته بیل بیل روایت دي نو چون دلته خړونه هم شته دي سپینګرو په وینا چې دلته د خړونو زمکه خړوبې کړې دي نو دوی دا ټکی چې سروبي د زرو بنا خسل شوی دی نو سو کوته وای چې دا سروبي دی چې مثلا د پنشیرو کاپیساو د لوګرو د کابل او د دولتو برازي او دلته سر سره یو ځای کیږي
کور مدان نوی کارونه متصدی
د دې تر څنګه هم دویم ګام دا دی چې د پایښت هونیز مرکز د کابل په دولسمه ناحیه کې جوړ شوی دی غواړو چې پایښت د ټول هیواد په کچه باندې کور کو نو دا د سروبي تر څنګ مو دا ځل په پروګرام کې دا چې باګرامي ولسوالۍ او خاک جبار ولسوالۍ تاریخي مسائل هم راوخلو چې هغه هیوادوالو ته لاسرسی نه لري او د راتلونکي تاریخ لپاره موږ ته یو ښه ثبوت پاتې کېدلی شي د دې تر څنګ پایښت په تعلیمي برخه کې د انسټیټیوټ تر څنګ د پوهنتون په کچه پروګرام لري چې ډېر زر به دا هم عملي شي همداسې و پایښت رادیو ټلویزیون کیږي او همداسې و پایښت د روخونیز مرکز نه انسټیټیوټ او پونتون کیږي او د دې تر څنګ هم اساسي کار دا دی چې پایښت په یو کیفیت ولاړوي
خدای مې بریالي لره
ډیر مننه
چھے در گورما سرگ میر نار نار ناشی تات چھے در گورما سرگ میر نار نار ناشی تاچ تھنکے وینما تول جہان زما 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 شی تاچ تھنکے وینما تول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خړ سکه تزما دی تزما ببو زما دکه عمر ته ډیر شان دې قربان ټول دنیا شی هات چه در کورما سترګ میر نار نار ناشی آواز تالرم لوی دختن متی آواز تالرم مور 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 گران لہر چان رات زکے تزما دے تزما ببو زما دکے عمر دے
چه در گورم از کرگ میرم.